یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12:25 السلام علیکم په یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر هر کله کوم په دې خبرونه کې تای روشن سره تخنیکی چارو کې همکاري کوي د دې خبرونه د سر موضوع مو داته چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د نفاق ډکې خبرې د هیواد راتلونکي لپاره دردونکي او د هیواد په زیان بولي دا چې د شغل عبدالله عبدالله هدف په دې څرګندونو څوک دی وروسته به یې واورو نور راپورونه هم لرو خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوري اس نوري راوروي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د افغانستان اجرایی رئیس په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو د وژل کېدو په تړاو د جدي پلټنو غوښتنه وکړه په پام کې د استانبول پر یو نایټ کلب د حملې په تړاو د ازبک وګړي عبدالقادر مشرفوف محاکمه نن پیل شي ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو ترک او مصري سیالانو سره د خبرو لپاره نن له مصر روان قري څخه لیدنه وکړي د خبرونو تفصیل د افغانستان اجرایی رئیس په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو د وژل کېدو په تړاو د جدي پلټنو غوښتنه وکړه عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې رسنیو ته په دې اړه وویل د پیښې په تړاو درې تورن کسان نیول شوي دي او موږ د افغانستان او د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست د جدي پلټنو غوښتونکي یو ځکه دغه جنایت ټولو خلکو ته ټکان ورکړی دی دوه ورځې وړاندې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند د 500 فامیلیو په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي ووژل شول او دوه ټپیان شول دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې دا ډول پیښې رامنځته کېږي له دې انڅه موده وړاندې د 10 امنیتي حوزې اړوند د پایکوبي نسوار په سیمه کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان په ورته پیښې کې وژل شوي وو په کندز کې د پامیر شلمې فرقې چارواکي وایي د امام صاحب ولسوالۍ هغه سیمې نیولې چې له 50 کلونو راهیسې د وسلوالو په کنټرول کې وي د ازادي راډیو خبریال وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې دغه پوځي عملیات تېره اونۍ پیل شوي چې اوس هم روان دي د پامیر شلمې فرقې د رسي زوال برید جنرال سید قربان موسوي د یکشنبې په ورځ دغو عملیاتو په اړه وویل
د دشمنای مردم افغانستان ضربات محکم وارد گردیده توسط نیروهای امنیتی
په روانو عملیاتو کې د افغانګړو ځواکونو وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده او تر اوسه پورې 950 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي دي او په وژل شوو کې د طالبانو یو شمېر قومندانان هم شامل دي ښاغلی موسوي وایي چې په دغو پوځي عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم ورسره همکاري کوي د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي په ماڼوګي ولسوالۍ کې په یو کور کې د ګاز ډبې د چاودنې له امله لس تنه ټپیان شوي د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت د دوشنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل تېر ماښام د ماڼوګي ولسوالۍ په برکنډۍ کلي کې په یو کور کې د ګاز ډبې د چاودنې په وجه د ماشومانو او ښځو په ګډون لس تنه ټپیان شوي د اسدآباد مرکزي روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق اسحاق ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی او د زیاتې درملنې لپاره ننګرهار ته لېږدول شوي دي د همدې سیمه نړۍ څو خبرونه په پام کې چې د استانبول پر یو نایټ کلب د حمله په تړاو د ازبک وګړي عبدالقادر مشرفوف محاکمه نن پیل شي د اداو لمخې د نوي کال په شپه پر نایټ کلب په وسلوال حمله کې د 9 کسانو پر وژل کېدو اعتراف کړی دی د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی و نن د استانبول د سلفري زندان په انګړ کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې دغه محاکمه په داسې حال کې پیلیږي چې مشرفوف د عمري بند له 40 سزاو سره مخامخ دی پر ده په لګول شوو تورونو کې د اساسي قانون د حاکمیت ګډوډول په یوه تروریستي سازمان کې غړیتوب او د قتل موضوع شامله ده دی د هغو 50 مشکوکو کسانو په ډله کې شامل دی چې په پام کې ده د ډله ایزې وژنې او په یوه تروریستي شبکه کې د برخې اخیستو په تور نن محاکمه شي ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو ترک او مصري سیالانو سره د خبرو لپاره نن له مصر روان قري څخه لیدنه وکړي له مصر څخه د پوتین د کتنې په اړه کرملین څو ورځې مخکې ویلي وو چې پوتین به د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د نورو مسایلو ترڅنګ په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات پر مسلې خبرې وکړي د مصر جمهوري ریاست ویلي چې پوتین او سیسی به د مختلفو مسایلو په تېره بیا سیاسي اقتصادي او سوداګري اړیکو په اړه د دوه اړخیزو همکاریو د چوکاټ د لا پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي د مصر الاهرام دولتي ورځپاڼې د راپور له مخې په دغه کتنه کې به د اټومي دستګاه د جوړولو نهایي موافقه هم لاسلیک شي په ترکیه کې به د کرملین په وینا پوتین له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د انرژي د ګډو پروژو په ګډون په دوه اړخیزو مسایلو او هم د سوریې د جګړې او په لویه کې د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړي رویترز خبری آژانس اردوغان ته نږدې د یوې سرچینې په حواله خبر ورکړی چې وای دواړه مشران به د بیت المقدس په اړه د وروستیو پرمختګونو په باب هم خبرې وکړي. په تیر بیا هغو لانجو او مظاهرو ته په پام سره چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له پریکړې وروسته چې دا ښار د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژن راپورته شوي دي. مصر، ترکیه او روسیې ټولو د ترامپ دغه پریکړه غندلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نوې ډیلي کې د یو نن بل خپل هندي او چینایي سیالانو سره وګوري. د دوی خبرې به د سیمې او نورو ځایونو پر امنیتي او تجارتي مسایلو راڅرخي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د روسیې، هند او چین د ریک ډلې په 15مه غونډه کې به د افغانستان، منځني ختیځ او کوریا ټاپو وزمې پر وضعیت هم خبرې وشي. د وزارت په حواله په دې درې اړخیزو خبرو کې د برخه اخیستو تر څنګ به لاوروف د هند بهرنیو چارو له وزیر سشما سواراج او د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګی سره جلا کتنه هم ولري. د دوی خبرې به ښایي د تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې پر مبارزې هم متمرکز وي. او قطر د څلیرشتو تایفون جنگي الوتکو د پیرلو لپاره له برتانوي بي ای سیستم کمپنۍ سره یو موافقه لاسلیک کړه. دا د اروپا د دفاعي وسلو او تجهیزاتو د تولید له کمپنۍ سره د معاملو یوه برخه ده چې ارزښت یې 8 میلیارد ډالر دی. دغه موافقه پرون قطر ته د برتانیا د دفاع د وزیر د سفر په ترڅ کې لاسلیک شو. هغه هیواد ته چې د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په سیاسي لانجه کې ګیر دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر پاڼه هم کتلای سي په تمه د ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرم. اجرائیه رئیس عبدالله وایي د نفاق څخه ډکې څرګندونې د هیواد د سلامتیا لپاره د زهرو په څیر دي.
چیزی که مانند زهر مزر تمام میشه و سلامت کشور ما مسائل تفرقه برانگیز است.
هم دا موضوع مول سیاسی تحلیلگر سره هم شریکه کرده چې هغوی وایي که د شغلی عبدالله هدف سیاسی گندونه وینو اجرائی رئیس باید ځان له سیاسی گندونه سره په تقابل کې رانولي. دا به وروسته وورو. د نورو راپورونو تر څنګ به دا هم واوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نوې ډیلي ته رسېدلی دی او ټاکل سوی هلته د هند او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. دغه راز په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم لرو. اورېدو ته بلنه درکوم. ورزو ده پروگرام ده سر موضوع ده اجرائی رئیس عبدالله وی ده نفاق څخه ډکی ترګندونی ده هیواد ده سلامتی لپاره ده زهرو پتیر دی. شغلی عبدالله چی ننی ده وزیران و شورات ده غوندی تر پایل ده مخه خبری که ولی ویل چی قومی و مذهبی سیاست هیچ اوک سالم او مثبت سیاست نسیر سوالی. ده افغان حکومت اجرائی رئیس که هم ده چانم و نخیست خود شنونکو پا باور ده حزب اسلامی مشر گلبدین حکمتیار ده غورستی و ترګندونو پر غبرگون شده لی چی پا خوست که کردی. یوسف خان صدران هم ده اوس سره ده کابل استودیو څخه پرلی کدی. یوسف خان زدران خبرونه تر شر اخلي. تاسو د شغلی عبدالله د ترګندونو نور جزئیات کراته وست.
بلې، ډېره زیاته مننه. د افغان حکومت اجرائی رئیس وایي په داس حال کې چې افغانان په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو ځورېږي د قومي سیاست مخته وړل د هیواد د سلامتیا لپاره لکه د زهرو زیانمنونکي دی. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې هیله وښوده چې سیاسیون په دې برخه کې خپل ملي او دیني مسؤلیت ته متوجه شي. نوموړی وایي د تفرقې سیاست هیڅوک سالم او مثبت هدف ته نشي رسولی.
چې لکه د زهرو په سیر سموږ د هیواد سلامتیا ته زیان رسوي، قومي مسایلو ته لمن وهل، د یو ولایت د بل ولایت پر وړاندې تحریک کول، هیڅ یو او هیڅ کوم کس سالم او مثبت هدف ته نشي رسولی.
نوموړي که څه هم د چا یا کومې ډلې نوم وانخیست، خو یو شمېر افغان سیاسي شنونکي وایي د ښاغلي عبدالله د دغه څرګندونو اشاره په خوست کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تېرې ورځې غونډې ته وه. ګلبدین حکمتیار تېره ورځ په خوست کې د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل د بامیانو، دایکنډي او پنجشیر په شان له وړو ولایتونو باید د لویې پکتیا حق واخیستل شي. ښاغلي حکمتیار دغې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې دا وخت په هیواد کې د قدرت جزیرې موجودې دي او باید له منځه یوړل شي. له دې سره د ولسي جرګې د ټولنیزو چارو کمیسیون وایي نه یوازې سیاسيون ځینې اختلافي موضوعاتو ته اشاره کوي، بلکې د دې کمیسیون ځینې غړي حکومت هم په خپل منځ یو ورته اختلافاتو تورنوي. د یاد کمیسیون منشي سید نادر شاه بهر ازادي راډیو ته وویل د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت او له حکومت بهر ټول مسولین باید له داسې مسایلو ډډه وکړي چې د اختلافاتو سبب ګرځي.
اختلافات قسمان از درون حکومت هم دامن زده میشه، ولی ما میگیم که چی از داخل حکومت و چی از خارج حکومت، چی از هر نخبه سیاسی که گپش قسمان انعکاس پیدا میکنه، از همه از اینا تقاضا و خواهش از این را داریم که کوشش بکنن از هر حرکت و از هر نظر و موضع گیری که منجر به اختلافات چی قومی و چی مذهبی شود خودداری کنه و پرهیز کنه.
دی وی افغانان نور ډیر ستونزې لري او له هیڅ ادرسه باید داسې موضوعات ته اشاره ونشي چې د هیواد ملي ګټې زیانمنوي. د نوموړي په باور حکومت او سیاسون باید په ګډه ټولنیز عدالت خپل شعار وګرځوي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ډیره مننه کوم یوسف زدران و چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو په اړه راپور راکوه. بل خوا د حقوقي چارو کارپوهان وایي سیاسي ډلې د هر ولایت په ستونزو د غږېدو حق لري، خو حکومتي چارواکي باید په وړاندې د غبرګون پر ځای د ستونزو بنسټیز حل ته کار وکړي. د پانتون استاد ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل چې اجرایه رئیس او ولسمشر باید د ټولو ګوندونو په وړاندې یو ډول دریځ ولري او نه باید د اشخاصو او ګوندونو ترمنځ توپیري چلند وکړي. یوسف خان زدران، د شغلی صافی سره د عبدالله عبدالله په دغو څرګندونو مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې د حکومت د غبرګون څه معنی لرلی سي.
خبره خدا ده چې د ملي وحدت د حکومت رهبرانو ته هر یو چی دا د احزابو سره مقابله کول په خبرو کې، یا دوی خبرې رندل چې څه کړي څه ویلي څه نه دي ویلي، دا ښه شیوه نه ده چې دوی په مخ کې نیسي. احزاب خو حق لري چې مشکلات د هر ولایت یا د هر ډول خلکو مخ کې کوي، خپل مشکلات دي بیانوي، دوی باید غوږ ورته ونیسي. که اصلاح وړي باید اصلاح کړي، که خلق د مرستو وړي باید مرسته ورسره وکړي، او که نه یې هم وادي وري او فکر دې پرې وکړي.
اما استاد محترم، ستاسو په نظر د دا څرګندونې د چا په وړاندې دي په اوسنیو وختونو کې؟
دا څرګندونې مستقیما د اقبتیار صاحب پر ضد دي، او دوی د جمعیت د حزب اسلامي پخواني اختلافات هم لري. دوی په دولتي سویه باندې هغه جوابی او دا مخاطب کوي، او دا کار نه دی نه
خو استاد فکر نه کوي دا توپیری چلند دی. د دویم مرستیال چې په ایران کې څرګندونه کړې وي او هغه یو ډول نیابتي جګړو کې افغانستان خکیل بل شو، د سره نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وو، اما کا ګوتڅندنه یو حزب ته کیږي، ستاسو په باور باندې چې تاسو ورته اشاره وکړه دا توپیری چلند نه دی چې دغه په وړاندې سکوت او دلته د
بچپ؟ بالکل تاسو خبره صحیح ده، دا بالکل توپیری چلند دی او دا صحیح نه دی. کدوی کې د وطن پالنې حداقل روحیه موجود وي چې محقق راغلی و، په ځای د دې چې دی په شورا کې کښېنوو، دی باید سرنوالۍ ته معرفي کړی وای، دی باید مواخذه شي، ونیول شي، تحقیق وشي تېنه چې ولې د ملي منافعو په ضد باندې په ایران کې دا رقم خبره کړې ده.
نو استاد، کارتیا ملي وحدت او ملي ګټو ته کار کېږي، ستاسو په نظر د حکومت چلند باید څنګه وي؟ یعنې د اجرایه رئیس یا د
ولسمشر اجرایه رئیس دا ټول دوی باید د ملت په مقابل کې د ټولو ګوندونو په مقابل کې یو ډول چلند ولري، او دوی باید اصلا لکه بې طرفه موقف د خلکو په مقابل کې ولري چې هغوی هڅه نه انتقاد کوي. وادي وري که دوی کې نقشي ځان د اصلاح کړي، او که نقشي نه وي خلک خپله جوابوي. دوی باید مقابله کې ځان د ملت سره او د عذابو سره چې که مخالف وي هم ځان قرار ورنه کړي، ولې چې دوی سره ټول قدرت په لاس کې ده.
د کابل پانتون استاد ودیر صافی وایي چې وایي نه باید افغان حکومت د اشخاصو او ګوندونو ترمنځ توپیري چلند وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وود ماشام تر وو بجو پرې پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د ایف ام پر سل اشاره پنځه چپه خبرونه لري. البته په ټول افغانستان کې صفوازي اوریدلی سي. دغه راز که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولي. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم ورځو له مرزي احمد سینا د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه اورو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای روانونی بعد پکتیا د مچلغو د اوبوبند جوړولو رسمي چاري پیل شي. عبدالله عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنۍ ته ویل دغه بند لومړني کارونه پیل شوي او ډیر ژر به د جوړولو تړون لاسلیک شي. د مچلغو د اوبوبند د پکتیا په احمد آباد ولسوالۍ کې جوړیږي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې دغه بند پر جوړېدو سره څه باندې 2300 هکتار ځمکه خړوبه او تر څنګ به 800 کیلو وټه برېښنا هم تولید شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت له اختیاري بودیجې نه د دغه بند جوړولو ته 30 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د پیسو نړیوال صندوق په هیواد کې له مالی ثبات او اقتصادي اصلاحاتو نه ارکلی کړی. د دغه وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیم زید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د پیسو د نړیوال صندوق دوهم ارزونه ښیي چې په مالی سکتور کې د اصلاحاتو پلي کول، بانکداري سکتور له فساد او پیسو وینځلو سره مبارزه او دغه شان د کارموندنې د فرصتونو په برابرولو کې پرمختګ شوی دی. ښاغلی عبدالرحیم زید وایي له فساد سره مبارزه د عوایدو د کچې د لوړېدو لامل ګرځي. نوموړی دا هم وایي چې کال د اوایدو ګراف د تیر کال په پرتله لوړ دی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریځې او درې نیمه نه بوجۍ 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 100 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 100 او 1 لیتر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 900 افغانۍ، یو یورو 100 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 30 پوله، سر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1430 افغانۍ.
له مرسی احمد سی مننه کوم. دوستانو اوس مرزو یوې نړیوالې موضوع ته. په نوي ډیلي کې نن د روسیې، هند او چین په ګډون د ریک ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې د سیمه ییز امنیت او سوداګرۍ پر مسایلو سربیره د لاجوردو د لارې د پروژې په اړه هم خبرې وسي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه احمد تکل له سره په سټوډیو کې دی چې همدا موضوع تعقیب کړی ده. تکل صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. په سر کې غواړم دا وپوښتم چې کومو مهمو موضوعاتو د سیمې د دې درېو مهمو لوبغاړو په شا د نوي دلی دی غونډه ته راغله ده.
ډیر مننه فریبام. اصلا د سیمایز امنیت، تجارت او نور مسائل دي چې د روسیې، چین او د هند بهرنیو چارو وزیران په نوې دلی کې سره یو ځای کړی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مخه نوې دلی ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د دریو واړو هیوادونو سره، یعنی له د هند او د چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سوش مسوراج او وانګي سره به غونډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روسیې، هند او چین د ډلې یا ریک په 15مه غونډه کې ښایي د افغانستان، منځنی ختیځ او شمالي کوریا د ټاپو وزمې په اړه هم خبرې وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې په دې غونډه کې به احتمالاً د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د مبارزه او په نړۍ کې د امنیت د خوندي کولو لپاره د نړیوالو استخباراتي معلوماتو د اسانه کولو پر هڅو هم د معلوماتو د تبادلې د اسانه کولو پر هڅو هم بحث وشي. البته د درې اړخیزو خبرو په درشل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن لخپل چینایي سیال سره وکتل او ټاکل شوی چې له میرمن سوراج سره به جلا کتنه هم وکړي.
بله، ول سوي چې په دې غونډه کې د لاجوردو د لارې په اړه هم بحث کیږي. نو په دې پروژه کې د روسیا او هند د ونډې په اړه راته وست.
هو، د لاوروف او میرمن سوراج په کتنه کې به او همدارس له ونګي سره په ګډه کتنه کې به د لاجوردو د ترانزیتي لارې د مهمه پروژې په اړه خبرې وشي. د هغه پروژه ده چې هند، ایران، افغانستان او منځنۍ آسیا له اروپا سره وصلوي. دا لارا 1200 کیلومتر اوږدوالی لري چې له آذربایجان او روسیې څخه تیریږي او د اروپا تر شمال لویدیځ پورې غځیږي. نو ځکه د روسیې لپاره هم ښایي مهمه وي. نژد یو نه مخکې ایرانی چارواکو د ایران په جنوب ختیځ چابهار بندر کې چې تهران غواړي د افغانستان او منځنۍ اسیا لپاره د ترانزیت په یو مهم مرکز بدل کړي اضافي برخې پرانستلې. هند هم د چابهار بندر ته د ستراتیژیک اهمیت په سترګه ګوري، ځکه کولای شي د پاکستان پر ګوادر بندر د افغانستان اتکا کم کړي او افغانستان چې په وچه کې راګیر هیواد دی د هند متحد دی. چابهار هم د هند هم د افغانستان او هم د ایران لپاره ځکه مهم دی چې د لاجواردو د ترانزیتي لارې لپاره د یو ګدام یا بیس په توګه کار ترې اخیستل کېدای شي.
ډېره مننه کوم احمد تکل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو اوسم ورځو ته چې د کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د افغانستان د سولې په اړه ځینې مطالب او تبصرې لیکلې دي چې د دغو مقالو غټ ټکي اجمل تورمن راخستې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپل نننیو غنو کې د افغانستان د سولې په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. اصلاح ورځپاڼې په دې اړه د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله خبرې راخیستي چې ویلي د سولې د خبرو لپاره پیاوړې اراده موجوده ده. اصلاح لیکي اجرایه رئیس پرون یوې غونډې ته ویلي هر څوک چې غواړي د سولې د خبرو لپاره له سیاسي پروسې سره یوځای شي او جګړې ته نه ووایي دروازې پر مخ پرانیسي او افغان حکومت په دې برخه کې وار د مخه کوم شرط نه لري. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي که مخالفان وغواړي او اعلان وکړي چې په کابل کې د سولې لپاره دفتر ورته پرانیستل شي کوم خنډ یې باید په وړاندې نه وي موجود. د عبدالله عبدالله خبرو دا هم راخیستل شوی چې د سوله کوونکو سره باید تعبیز ونه شي او نه یې هم سپکاوی وشي، یا دا چې په اساسي قانون کې له ورکړل شویو حقونو محروم وګڼل شي. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خوست کې د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونې راخیستې دي. ورځپاڼه لیکي حکمتیار په دغه غونډه کې ویلي زما مشوره خپلو طالب ورونو او دوستانو ته داده چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. خو ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غڼې د سر په مطلب کې د افغانستان د مشرانو جرګې د دوهم رسیال محمد آصف صدیقي په حواله لیکلي د امریکا په حضور کې په افغانستان کې سوله نشي راتلای. په مطلب کې راغلی چې نوموړي دغه څرګندونې د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندنې په اړه د ډونالډ ټرمپ د نوي فرمان په غبرګون کړي دي. په مطلب کې د خاغلی صدیقي په والا وړاندې راغلی امریکا په ټوله نړۍ کې په ځانګړي ډول په اسلامي هیوادونو کې د جګړو او تاوتریخوالي د خپرولو لامل ده. د مطلب لیکوال لیکلي د مشرانو جرګې دوهم رسیال ویلي چې د امریکا په حضور کې په افغانستان کې سوله نشي راتلای او افغانان هم باید له امریکا د هیله ونه لري چې سوله او امنیت به ورته راولي.
سموږځو کونر ته د کونر نړۍ او غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکو د سړک د خرابوالي څخه شکایت کوي. دوی له دولت څخه غواړي چې باید سړک رغولو ته ځانګړی پام وکړي او د خلکو ستونزې پرې هواري کړي. نور جزئیات ورهولان وری راکوي.
د کونړ ناړی او غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکو د سړک له خرابوالي شکایت کوي. له دولت غواړي چې باید د سړک رغولو لپاره ځانګړی پام وکړي. دوی وایي حکومت چې د سړک رغولو د امنیت لپاره کومه بودیجه مصرف کوي هغه دې په سړک ولګوي او امنیتي ولس نیسي.
نوم مې وارث دی، د کونړ ولایت مرکز اسد آباد اوسیدونکی. ډېرې ستونزې دي دغه سړک په منځ کې. تر اوسه پورې ډېر پیشنهادونه عارضې د ولس لخوا وشولې. حکومت په دې برخه کې کوم اقدام تر اوسه نه دی کړی. ډیر خراب ځکه دی چې هغه مریضان چې لاغز نه راوړل کېږي دیزې پورې کراځي نو که ډیر مریض نه یم نو چې دلته راځي بیا ډیر زیات مریض دي. د ملي وحدت له حکومت نه همدغه غوښتنه ده چې په دغه برخه کې پوره اقدام وکړي او تر څو دغه ستونزه د کونړ ولس حل شي.
د یاد لارې او موټر چلوونکي صلاح الدین خپل ستونزې داسې بیان کړي.
سړکونه خراب دي او عریض راته پیښیږي، کمانۍ ماتیږي، نور مشکلات سره مخ کیږو. مریض شفاخانې ته موږ خپل وخت نه شو رسولی.
د ولایتي شورا منشي ملک شیر زمین خان وای دوی له تیرو څو کالو خپل چارواکو ته د سرکونو د کندو کپر او خرابوالی پاړه شکایتونه کړي ور سره ژمنې کیږي خو عملی کیږي نه.
د اسمان ساو منطقې پورې دا سرک چې کم یو دی تقریبا 50 کیلومتر سرک دی دا دومره خراب دی چې د خلکو د پاره د ولسونو د پاره ډېرې ستونزې په دې کې پیدا شوې دي. د دې سرک ابتدایي سروې هم شوې او دا دو کاله کیږي چې د ولایت په انکشافي پلان کې هم نیول شوی مګر په مرکز په وزارتونو کې دغه ستونزې د ولسونو ته څوک اهمیت نه ورکوي.
ملک شیر زمین خان وای اوس ولس ورته ډاډ ورکړی چې دوی به د پیل کېدونکو ټولو پروژو امنیت خپل ساتي او حکومت چې کومې پیسې د سرک د امنیت په چارو مصرفوي په هغه د سرک او یا هم کوم خونځې جوړ کړي. د ولایتي شورا منشي وای که حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي دوی اړ دي چې کابل ته لاړ شي او دغه ستونزه ولس مشر ته هم ورسوي. په کونړ کې د ټولګټو چار رئیس انجینر محمد رحیم آزادی راډیو ته وویل د اسمار او غزی آباد سرک سروې بشپړه شوې که څه هم چې د روان کال په پراختیایي بودیجه کې نیول شوي خو تر اوسه پرې کار نه دی پیل شوی.
پلونه سروې کړه په ناړۍ کې دوه پلونه چې دو کلام پل دی او ناړۍ پل دی بیا په سرک په سروې هم شروع کړی وه خو بیرته چې تللي موږ ته احوال نه دی راکړی تر اوسه پورې. نو دغه زه تاییدوم چې دا یو مرجع ده باید کار پرې وشي او موږ مکتوبونه هم لیږلي پیشنهادونه هم لیږلي دي.
دا یوازې د اسمار او ناړۍ ولسوالیو ترمنځ سرک نه دی خراب بلکې د اسدآباد نه د نورستان تر مرکز پارون پورې هم سرک کنډو کپر او لامل یې د دواړو ولایتونو اوسیدونکي ګڼو ستونزو سر لاس او ګریوان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. دوستانو د ساينس لنړۍ خبر دا واوري چې ساينس پوهان د داسې درملو په جوړولو بریالي سوي دي چې کولای سي په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي علاج کړي. نور اسمت سروان راټوي.
ساينس پوهان وایي داسې درملې جوړ کړي چې په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي تداوي کوي. په امریکا کې ساينس پوهانو دا درمل په ابتدایي ډول پر موږکانو تجربه کړي او ورته څرګنده شوی چې په یو وار استعمال د ناروغ په بدن کې د ملاریا عفونت یا انفیکشن په ډېر ښو ورځو کې ختمی شي. په دغه نوي درمل کې موجود کیمیاوي ترکیبات په ځیګر کې د ویروسو مخه نیسي. ساینس پوهان هیله لري چې دا سیړنه به ژر د نیچر په نوم په طبي مجله کې خپره شي او دا نوې دوا به خلکو ته وړاندې شي. ملاریا د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډیره عامه ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 210 میلیونه زیات انسانان په ملاریا اخته شوي چې د هغو له منځه 4,80,000 مړه شوي دي. د کمبودیا او تایلند په سرحدي سیمو کې داسې ډول ملاریا هم شته چې د هر راز درملو په وړاندې مقاومت لري.
ستاسو له پیغامونو
وزاده راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت یازرب ولسوالۍ د بارې چوترینا تماس کې سبخان نوم ده. افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې دا تیر کال سیلاب ځپلو خلکو کوم پټي او خلکو اوبو وړي وو د هغې پیسې اوسه پورې دولت نه دي حواله کړي. د لوګر ولایت آزرې ولسوالۍ بره چوتره او که چیرته حواله کړي او ورکړي کوم مشرانو ته ورکړي هغه پیسې هیچا ته هم نه دي رسېدلي. خدای دې وکړي چې د افغانستان لوړپونو چارواکي د دغه د سیلاب ځپلو پیسو غم راته وکړي که حواله نه یې راته حواله کړي او که حواله یې له هغو خلکو نه پوښتنه وکړي چې چا ته پیسې ورکړي چې ولې دا پیسې خپل ځای ته نه دي رسېدلي. والسلام.
ازادي ټولو کارکونکو زما د نظر سلامونه ورسېږي. روزه زما په سلامونه نور پیغام نغدي د کندهار ویله د میوند ولسوالۍ کې دغه درغلي روانه روزانه چې ماجورو ته مرستې نه ورسېږي. دوی خود په خود سړي نوم سلمانو شته چې وایي راس او لار سره بدلاوی کار نه کېږي. فصل فیصلې کې بیا لاس ماجور ته ورسېږي. نور دوی خود په خود سره وړي نو موږ دغه آواز نور چارواکو دا انجنیران ته ورسېږي دې جراسه یا تان راوسی پښتون دی وکي چې په سده کې 15 شلو ته ودو غوت نه رسیدو ما جوړته دا مې ترسه بیا غت نه رسیدو پولیسو ته چې واسه لري شاه خاطر غي بیر بیا خو خپل حکومت خلک ټول دغه دې غي بیر دلې وړي سره نه ما جوړ بکسې څوک نه دی بای دې پښتون نو چې نه نو چې تاکي ورو ده ما جوړ نه مې چې راځي پښتون دی وکي کوم اسکرا ده ما جوړ کوم نه دای څه ځای سی وی اچھا کو ورو ده دای دا 3 2 دا کار کې چې موږ غوړي ورو ځان چې پښتون نه درمه نه کړي چې موږ سوار سیوا دې موږ خلګو ده ما جوړ ده چې ما جوړ ته واسه نو هغه وای نه څه نه مانه سم دان من ترسی وی نه موږ هغه هله د غرزو ده چې دغه لو مقامات لور چارواکو څخه او دغه ځان سره چې دغه مقامات پښتنه وکي راځي دا ولا درغلی روان ولا خبر روان ولا څه پر روان دي ډیر په احترام او سلام وګم
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو پیغامونه مو اوریدل چې د خپل سیمو د ستونزو په اړه ازادي رادیو ته راستولې و تاسو هم کولای شئ چې په خپل سیمو کې ستونزې لري ازادي رادیو ته زنګ ووهئ موږ په خپل ځنګړو پروګرامونو کې درته خبرو او چارواکو سره شریکو 12:30 دقیقې سوې یو ځل بیا له نوریاس نورې څخه د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو لاندیز اورو
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو د وژل کېدو په تړاو د جدي پلټنو غوښتنه وکړه. عبدالله وویل دغې پیښې خلکو ته ډیر ټکان ورکړی. د پیښې په تړاو درې کسان نیول شوي دي. په کندز کې د پامیر شلمې فرقې چارواکي وایي د امام صاحب ولسوالۍ هغه سیمې نیولې چې له 50 کلونو راهیسې د وسلوالو په کنټرول کې وي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي په ماڼوګي ولسوالۍ کې په یوه کور کې د ګاز ډبې د چاودنې له امله 10 تنه ټپیان شوي دي. په پام کې ده چې د استانبول پر یونایټ کلب د حمله په تړاو د ازبک وګړي عبدالقادر مشرفوف محاکمه نن پیل شي. د داول مخې د نیوي 2018 کال په شپه پر نایټ کلب په وسلوال حمله کې د 9 کسانو پر وژل کېدو اعتراف کړی دی. د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو ترک او مصري سیالانو سره د خبرو لپاره نن له مصر او انقلې څخه لیدنه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نوي ډلي کې دی او نن به له خپل هندي او چینایي سیالانو سره وګوري. او قطر د څلیرش تایفون جنگي الوتکو د پیرلو لپاره د الوتکو د تولید له برتانوي بي اي سیستم کمپني سره یو معامله لاسلیک کړه. د اروپا د دفاعي وسلو او تجهیزاتو د تولید له کمپني سره د 8 میلیارډ ډالرو د لوی معاملې و برخه ده.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانو د ژمنې سره سم د ونیس پروګرام د خبرېته وخت را ورسید. د زهرو کارون پروګرام په ګډه سره وور
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمر سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو د نافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دیونی په خبرونه کې یو راپور ورچوي نشي مواد له افغانستان څخه د ګاونډیو هیوادونو لالارې اروپا ته قاچاق کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې روغتیا لزې وړاندې کوي.
په کابل کې نږدې 2 ټنه نشي مواد او الکولي مشروبات وسوځول شول. دا مواد چې الکولي مشروبات، تریاک، هیروئین، شیشه، چارس، موروفین، ټابلیټکا او نور کیمیاوي مواد پکې ول، په تیر یو کال کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل کې نیولې ول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي رادیو ته وویل چې د دې موادو په تړاو 150 تنه نیولې دي.
دغه مواد له جملې چې سوځول سوي په مجموعي توګه 415 پیخي په عدلي او قضایي مرکز کې څیړل سوي او په دې تړاو 555 تنه د 25 خزو په ګډون تر 40 کلونو پورې په بند محکوم سوي دي.
د یادونی ورد چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د روان کال د عقرب په میاشت کې آتش پیتاتنه د نشي موادو د قاچاق په تور ل شپږ څخه تر 40 کلونو پورې په بند محکوم کړی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو د یوې اونۍ په جریان کې 130 کیلوګرام نشي مواد نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل دا مواد د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولې او په دې تړاو یې 9 کسان هم نیولې دي.
د دې په خپل تور باندې ټول 9 کسان نیول شوي دي او د
قانون منګول ته سپارل شي دي همدا شان دغه پیښو کې پنځاره دی وسایت هم د پولیسو لاس ته ورغلي دي او د قانوني کړنو په مخه ګمرک ریاست ته سپارل دي
د یادونه ورده چې د تیریونی په بهیر کې د دی ولایت په بیلابیلو سیمو کې یو نوی جریبه د کوکنارو کېخت لمنځه وړل شوې دی او د ونی ورستي پیخه دا چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت په تیریونی کې د کابل په څو خوانځي کې د نشي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړی دی دا پروګرام د نادریه ملک سریا او حکیم خسرو بلخی په خوانځي کې د زده کوونکو او خوونکو لپاره د تیاتر ننداري او ویناو په بڼه ورکړل شو له نشي موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د نشي موادو د زیانونو او خوندیو کې د احتیاط د مخنیوي په اړه په هوای به یو نیمه میاشت دوام وکړي او په ډیر لس ولایتونو کې به د تیاتر ننداري په بڼه عمل شي
رقیه لزی و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي لا افغانستان څخه د ګاونډي هیوادونو لالار اروپا ته د نشي مواد قاچاق
این مواد مخدری که در افغانستان تولید میشه برای
د افغانستان د نشي مواد د ترانزیت مقصد په لومړی مرحله کې اروپا ده
د مور کیمپ په نوم د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو د هلمند لوالي حیات الله حیات سره مرکه لرو او د خبرونه په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم اوریدلای شي
خبره دا ده چې نن سمور زمون کرا مرکه راغلی و
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د ګاونډي هیوادونو لالاري افغانستان ته د کیمیاوي موادو د ترانزیت دوام او د دې هیوادونو لالاري د نشي موادو قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالي اصلي لامل بولی د نشي موادو وزارت پالیسی موین احمد جاوید قائم د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډېر تولید شوی نشي مواد د ایران لاري اروپا ته قاچاق کیږي دا په داسې حال کې ده چې د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د سې شمې په ورځ له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره په روسیه کې جوړ شوی نړیوال کانفرنس ته وویل چې د افغانستان مخدره مواد د ترانزیت لپاره تولید کیږي او بیا ایران تاجکستان او د سیمې نور هیوادونو ته قاچاق کیږي په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ګاونډي هیوادونو لپاره افغانستان ته د کیمیاوي موادو یا فریکرسرونو د قاچاق دوام او اروپا ته د ګاونډي هیوادونو لپاره په افغانستان کې د تولید شوی مخدره موادو ترانزیت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی او د هیروینو جوړولو ته زمينه برابره کړې ده د مخدره موادو وزارت د پالیسی موین جاوید احمد قائم د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د هیروینو د تولید لپاره د ګاونډي هیوادونو لپاره افغانستان ته د کیمیاوي موادو ترانزیت په پراخ کچه دوام لري جاوید احمد قائم وایي چې ایران اروپا ته د افغانستان د مخدره موادو د قاچاقو تر ټولو لوی لار ده
مستقیم مشکل له ترانزیت دی او دا ترانزیت دوار راځي دی وی خو نه د اسمیي مواد کار اورل کیږي افغانستان ته قاچاق کیږي د بلې خوا څخه د خپل هیروین دغه بیا قاچاق کیږي نور ملکونو د ګاونډي هوا د خپل غوي پر لار باندې اکثریت مواد د ایران لاله پاره کی او به وڅ دوار دي په دویم نمبر کې بیا پاکستان نه په دریم نمبر کې تاجکستان او ازبکستان باندې بیا قاچاق کیږي
دا په داسې حال کې ده چې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډ راپور کې د ګاونډیو هیوادونو لالاري د مخدره موادو د قاچاق فرصتونه او په افغانستان کې د کوکنارو کښت د هیروینو د تولید اصلي عوامل بلل شوي دي بل لور ته د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د سیشن په ورځ په روسیا کې د پارلماني استازي او مخدره موادو سره مبارزې په نوم د څلور څلوي هیوادونو د استازو په کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې ډیری تولید شوی مخدره مواد د گاونډي هیوادونو په تیر بیا د ایران او تاجکستان لاري اروپا ته قاچاقي خاغلی لاریجانی زیاته کړه
این مواد مخدری که در افغانستان تولید میشه برای
افغانستان د نشه ای مواد د ترانزیت مقصد په لومړی مرحله کې اروپا ده په افغانستان کې تولید شوی نشه ای مواد زیاتره د ایران تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو لاله قاچاق کیږي د افغانستان دولت وایي چې د دې قاچاقو د مخنیوي لپاره کافی توان نه لري خو تر توان خپل هڅه کوي هغه هیوادونه چې په افغانستان کې دي باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي
ایران په داسې حال کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو هڅو ټینګار کوي چې د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت معین جاوید احمد قایم وایي د ایران په ګډون د افغانستان گاونډي هیوادونو تر اوسه د مخدره موادو او کیمیاوي موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د پام وړ اقدام نه دی کړی. بل لور ته د فراه پخوانی والی او سیاسي کارپو آصف ننګ د افغانستان د مخدره موادو په ترانزیت کې د ایران او پاکستان ونډه د پام وړ بولي. د ښاغلي ننګ په وینا د افغانستان ډیری هغه ولایتونه چې په پراخه پیمانه کوکنار پکې کرل کیږي ډیورن کرخې ته نږدې او له ایران سره پر ګډ سرحد پراته ولایتونه دي. ښاغلي ننګ د منځنی آسیا هیوادونو له لارې هم د مخدره موادو د قاچاق خبره نه ردوي او وایي چې ایران او پاکستان ته د دولت د وسلوالو مخالفینو آزاد تګ راتګ هم د دغو هیوادونو له لارې د مخدره موادو قاچاق ته زمینه برابره کړې ده.
محمد ایاز ترنکو چې له افغانستان څخه د ګاونډي هیوادونو له لارې اروپا ته د نشي موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې لپاره د دولتي او بهرنۍ ادارو ترڅنګ لسګونه غیر دولتي ټولنې او مرکزونه هم فعالیت لري. له دې جملې څخه یو یې هم د مور کیمپ په نوم د معتادینو د درملنې مرکز دی چې په تیرو اوو کالو کې د لسګونو معتادینو درملنه کړې ده. دغه مرکز د کابل په لویدیځه برخه کې په یوه کرایي کور کې جوړ شوی او د لیلا حیدرې په نوم یې یوه ښځه چارې سنبالوي. په دې اړه زموږ همکار عبدالله حنانزی راپور لري.
د کمپ مادر په نوم په دې مرکز کې اوبه د نشي پرې خودلو یو غوړه لار بل کیږي. دلته نشیانو ته د نشي پرې خودلو لپاره درمل نه ورکول کیږي، بلکې د زړه خواله ورسره کوي او د دې ترڅنګ لشلو څخه تر دیر شو دقیقو پورې په سړو اوبو کې ساتي چې د آرامۍ احساس وکړي. کله کله په سړو اوبو کې د معتادینو ساتل تر څو ساعتونو پورې هم دوام کوي. دا آواز د نسیم علیزاده دی چې د خپل عمر ډیره برخه یې په نشو کې تیره کړې. خودري کاله کېږي چې نشه یې پریخي او اوس په کمپ مادر کې د مدیر په توګه کار کوي. دی وایي چې خپل هم په همدې کمپ کې د اوبو او زړخواله له لارې تدوي شوی او اوس خپلې تجربې له نورو معتادینو سره شریکوي.
ما تل دا هیله درلوده چې یوه شپه له نشه یي توکو د استعمال پرته ژوند وکړم. بالاخره د کمپ مادر په اړه مې واورېدل چې د اوبو په واسطه د روږدو کسانو درملنه کوي. هغه و چې دلته راغلم، دلته مې خپلې ستونزې وپېژندلې او دا مې ومنل چې زه یو ناروغ یم. هر ناروغ چې دلته راوړل کېږي لومړی نظافت ته پام کېږي، بیا هر ورځ له یو څخه نیولې تر شپه ګزلو پورې په سړو اوبو کې ساتل کېږي چې آرام شي.
اوس مهال په دې کمپ کې شاوخوا شل معتادین بسترې شوي چې د اوبو او د زړه خواله یا خبرو له لارې یې درملنه کېږي. محمد حسین یو له هغو معتادینو څخه دی چې نږدې یوه میاشت مخکې د کمپ ته د تداوۍ لپاره راوستل شوی و. دی وایي چې تر پخوا ډیر ښه شوی او اوس د نشې له امله په بدن کې پخواني دردونه نه احساسوي.
کله چې مو بدن ګرم شي نو سړی اوبه پر ځان اچو، دا کار پر موږ ډیر تاثیر کوي. راحت کیږو او دردونه مو هیریږي. اوس ښه سویم. په لومړیو دوو او دریو اونیو کې به مې پر ځان ډیرې اوبه اچولې.
د کمپ مادر په نوم د معتادینو د درملنې دغه مرکز د کابل په لویدیځه برخه کې په یوه کرایي کور کې فعالیت کوي او د لیلا حیدری په نوم یوه میرمن یې مسؤوله ده. اغلې حیدری وایي چې دغه کمپ یې وکاله پخوا په خپلو شخصي امکاناتو د معتادینو د درملنې لپاره جوړ کړ او په دې موده کې یې د 4000 معتادینو درملنه کړې ده.
د تیرو کلونو په موده کې مو د شاوخوا 4000 معتادینو درملنه کړې ده. له دې ډلې څخه 1000 تنه روغ شوي، یعنی بیرته د نشه یي موادو استعمال نه دی پیل کړی. دوی اوس عادي ژوند لري، ودونه کړي او خپل کارونه کوي.
لیلا حیدری په کابل کې یو رستورانت هم لري. دا وایي چې د معتادینو د درملنې مصرف له همدې لارې پوره کوي، خو تر اوسه دولت او یا هم کومې بلې ادارې هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف د معتادینو د درملنې په برخه کې د دولتي روغتیايي مرکزونو ترڅنګ د غیر دولتي مرکزونو موجودیت هم ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې د دې مرکزونو فعالیتونه باید معیاري وسی.
نظر به تراژدی موجود در افغانستان
په افغانستان کې د نشې توکو د ستونزو په اړه چې په رسنیو کې د مخدره موادو پر ضد کومې خبرې کیږي او خلکو ته په هواوی ورکول کیږي ګټور کار دی. خدا چې یو څوک د متادینو درملنه کوي دا بیا لا ګټور کار دی، خو په دې شرط چې درملنه باید په نړیوالو معیارونو برابر اوسي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي، چې 1 میلیون ښځې او نږدې 1 لک ماشومان دي. د دې متدینو د درملنې لپاره د دولتي او بهرنیو روغتیایي مرکزونو ترڅنګ لسکونه نا دولتي روغتیایي مرکزونه هم فعالیت کوي. د عامه روغتیا وزارت په وینا د دې مرکزونو په سلو کې 1/3 د ښځو او ماشومانو درملنې ته ځانګړي شوي دي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئ توکو کښت
پیدا کی کی نشئ ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
وځي هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د نوو څېړنو له مخې د ټول افغانستان په سلو کې 50 کوکنار یوازې په هلمند کې کرل کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د افغان او امریکا ګډو هوایي ځواکونو د نشي موادو د تولید پر کارخانو عملیات هم پیل کړي دي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د هلمند له والي حیات الله حیات سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د هلمند محلي ادارې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څومره کار کړی دی.
یوازې په هلمند کې موږ دغه تقریبا 95 او 99 کال کې 14.3 ټنه مواد مخدر جامد مایع دا نیولی و او دا مو لمنځه ویوړل او مسوځول. که چیرې موږ په موازي ډول او یو شان باندې هم د نامنۍ لمنځه وړلو او هم د مواد مخدر کښت او د دې موادو په مقابل کې مبارزې ته په موازي ډول ادامه ورنه کړو، زه فکر کوم موږ امن نشو راوستلی، ځکه خپل مواد مخدر دي چې د دې د لاس نه راغلي عاید بیرته په دې باندې اسلحه اخیستل کیږي، په دې باندې خلکو ته معاشات ورکول کیږي.
د سروې له مخې اوس تر سره سوې هلته ښودل شوي دي چې 50% کې کوکنار په هلمند کې کرل کیږي. نو څه فکر کوئ چې دا یو ډیره اوچته فیصدی نه ده؟
پروسه کال متاسفانه دښمن په دې وتوانېد چې دو د موږ نه دوه ولسوالۍ چې یو خانشین ده او یو عام ناوه ده دو سقوط ورکې او وینیسي. نو پروسه کال موږ په دې اخته و چې موږ څنګه وکولای شو هلمند وساتو. کوکنار رانه له یاد وتل ځکه حالات ډیر خراب و. نو هماغه ده چې پروسه کال د کوکنارو کښت په هلمند کې دوه چنده شوه ده. ناوی ولسوالۍ 14 کال د حکومت په لاس کې والته چا کوکنار نه دی کرلی، ولې پروسه کال چې کله طالبانو ونیوله په دغه ولسوالۍ کې ټول دهقانان دې ته مجبور کړل چې دوی باید کوکنار وکړي.
علت یې څه ده؟ ولې په هلمند کې د ټول افغانستان په پرتله باندې د کوکنارو د کښت کچه اوچته ده؟
هلمند نسبت د افغانستان ټولو ولایتونو ته ناامنه ولایت، دغه اوس 15 ولسوالۍ متاسفانه د مخالفینو سره دي. په هلمند کې موږ په زرهاو په لکهاو جریبه ځمکه دشتي للمي ځمکه لرو. دا حتی طالبان 40 جریبه 50 جریبه ځمکه خلکو ته ورکوي، هغه یو څاور ته عمیق وباسي یا بوړی او سمدستي کوکنار پې کوي. بل دا ده چې آب و هوا نقطه نظر نه ده، اوس په هلمند کې کال کې 3 فصله کوکنار کرل کیږي، یعنی زه فکر کوم چې نور ولایتو کې کېدای شي داسې نه وي.
کوم لاري دي کوم غواخون کې سیمې دي چې لغه ځای څخه دا مواد تیری یا راتیری؟
په جنوب کې بارامچه یو سیمه چې د شولسوالۍ پورې د ډیورن خط نږدې ده، دا د مواد مخدر مارکیټ ده اصلا، او د دغه ځای نه قطارونه بسته کیږي. څه د پاکستان د لارې نه د ډیورن خط نه اخوا د کراچۍ خواته ځي، او څه د دې ځای نه د ایران په تور باندې د ترکیه او اروپا خواته ځي. د کندوز او د فاریاب او د مزار د دې ځای نه قاچاقبران په همدغو لارو باندې باغران ولسوالۍ په تور راځي، په مساقله باندې او همداسې په دشتو کې بارامچه او جنوب د هلمند ته.
د دغه شی مهمو لارو د تړل لپاره تاسو تر اوسه پورې څه اقدام کړی؟
موږ په هغه ځایو کې چې موږ په کنټرول کې دي، مثلا لومړی نمبر شاره چې د هرات او کندهار ترمنځ شاره ده، موږ په دې کې د ملي اردو او د نور امنیتي قوتونو پوستې ځای په ځای کړي. دا هم په امنیتي لحاظ باندې ډیر تاثیر کوي او هم د مواد مخدر په مخ نیولو کې. ولې دغه خط کوچنی خط نه ده؟ دا خط د فرانه شروع کیږي عین تر میوند ولسوالۍ د قندهار پورې ده.
دا به ومنوسی ممکن کاچاغلون کې د مخدره موادو لجنو داسې لارو څخه استفاده وکړي شغه په نام نوشي ممکن ده، خو لجنو داسې لارو هم دوی استفاده کوي شغه په امن سیمو کې ده. تاسو پرغي باندې کنټرول لري، ولې په هغو سیمو کې دغه مواد نه نیول کیږي؟
موږ نیولی دي، مثلا که زه مثال درکړم، موږ په تیر کال کې لکه مخکې چې مو ویل 6.3 ټنه مواد موږ وسوځول، او دا مواد موږ اکثره په همدغه عمومي شارا باندې نیولي، یا هغه اپراتیفي عملیات چې موږ سرته رسولي د ګډو قوتونو په واسطه باندې.
پرسنونه کې داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې د حکومت په منځ کې ځینې داسې کړې شته چې هغوی موجودیت له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. دغه حالت په هلمند کې څنګه ده؟
کېدای شي په نظام کې داسې خلک وي چې د دې طرفدار دي وکي، ولې په الانجي اول چې هغه معلوم وي چې احمد محمود ده، تر اوسه داسې مثال موږ نه لرو. پخوا به یوه مشخصه امنیتي قوه، یا امنیتي ملي، یا پولیسي ملي، یا اردو به وتله په خپل سره یو ځای کې به د قاچاقبرانو مخه نیوله، او د هغو نه به مواد مخدر نیول، نو دلته شکونه او چې کېدای شي بعضې مواد مخدر هایفومل شوي وي. موږ د دې د مخنیوي دپاره اوس په هلمند کې ګډ قوت جوړ کړی ده چې هغه د دې ټولو امنیتي ارګانونو نه ګډه قوه ده، او دو په ګډه د والي په حکم، د نظامي شورا په حکم باندې وځي.
پروان کان کې موږ دوه راپورونه درلودل چې په هغه کې داسې ښودل شوی و چې د هلمند ځینې امنیتي ځواکونه نشه یي مواد نیسي او بیا ترې تم کیږي. د داسې کړنو د مخنیوي په برخه کې تاسو څه اقدام کړی؟
د دې لپاره موږ یو ګډ پلاوی د استناف د سرنوالۍ د مواد مخدر د سرنوال تر مشرۍ لاندې ټاکلی، هر هغه چا چې په دې کې نیمګړتیا کړې وي او یا خدای نخواسته درغلي کړي، هغه به د قانون منګولو ته سپارو.
عام خلک وایي چې هغه مشهور قاچاقوړونکي چې هغوی نیول شوي دي یا هم آزاد کړي، د هغوی ځینې جایدادونه په لښکرګاه کې هم وجود لري، د دوی د جایدادونو د نیولو په برخه کې ولې تر اوسه پورې اقدام نه ده سوی؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي او دوته موږ سپارو، د هغې پاړوند تانه موږ ته د ابلاغ ورقې رسیږي چې دو مثلا څومره قید شو، او یا آزاد شو، او یا ګناهګارو خود یا ونه خود. د دو د جایدادو پاړوند موږ ته څه رسیدلی وي؟ په هیڅ ډول تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي. زه هوډ لرم چې دا موضوع د عدلي او قضایي ارګانونو سره په خپله شریکه کړم چې هغه قاچاقبران چې نیول شوي دي هغو د شتمنیو پاړوند باندې هم باید موږ ته معلومات راکړي.
د نورو ولایتونو په څیر په هلمند کې هم د بدیل معیشت په برخه کې ډېری پیسې مصرف شوې دي، خو بیا یې هم د کښت په کمولو کې چندان مرسته نه ده کړې. فکر نه کوي چې دا پروګرام یو ناکام پروګرام دی؟
زم په دې عقیده یم چې په تیرو کالو کې د بدیل معیشت کوم پروګرامونه چې سرته رسیدلي دي تکمیل نه وو. هغه مهمه دایره چې باید د دهقان لپاره تکمیل شوی وای چې هغه هم د تخنیکي سطح لوړول دي، هم ورسره اصلاحي تخمونه او نور کول دي، او هم د هغه څه چې د پیداوار لاسته راوړي د هغې دپاره سړو خونو جوړول، او د هغې نه وروسته په ملي او نړیواله کچه مارکیټ سره د وسلول دي، د دغې د خرڅولو دپاره چې دا چیرې خرڅ کی په چای خرڅ کی تر اوسه کار نه ده شوی متاسفانه.
محمد ایاز تر نکو چې د هلمند لوالی حیات الله حیات سره مرکه کوله.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی ورورو د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر نږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړپورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې زلمی د زرغونې په نوم پر یو پیغلې مېندې او هغه ته یې مرکه ور ولېږله. د زرغونې کورنۍ هم راضي سو او زرغونه هم ډیره خوشاله وه. د دسمانه لپاره پر چمتووالی نیول سوی وو. بس یوازې خبره دې ته پاته و چې د زرغونې ورور له سفره راسي، خو یو اونۍ وروسته ناڅاپه د زرغونې مور خپل وویل چې زرغونه زلمی ته نه ورکوي. دا چې د دې انکار یې لاته دی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
په خپل مازدیګر کړي د چینارو سرو تم ګور میانا، د چینارو سرو تم ګور میانا.
څوک شي دا کاڼي واروي؟ وایم څوک یې کاڼي مورا چې منګای درته مات ک
مډاره ګزیم زلمه.
وی زلمه ته ازره مې لګو غلا وخته، ما چې ویل دا څه بلدنو.
گورا پام دی چې نارینه بالا نشی کیدای کبلای هغه وته او کچیر دی وو هغه به نو زه هم خو یارا که خدای دستا غوندې خپل بالا زما په نصیب کی نو خیراتونه به وکړو خیراتونه
اختیا دومره در باندې ګرانه یم
قسم په خدای چې دومره را باندې ګرانه ای چې زړه مې درپسې ډوبېږي نه وینې چې لکه غل پټ پټ چې نه ته درپسې راغلی یم
ته ودرې زه وګورم
څه کوې چیرې ګورې
لږ مې شاوخوا کتل چې چا زموږ خبرو ته غوږ نه ویني ولی
هیڅوک هم نشته ما تر راتګ مخکې شاوخوا وکتل بیا راغلم
ګرانه چې یو خبره درته وکړم چاته خو به یې نه وایي
نه چاته به ولې وایم
پر ما هم ډېر ګرانې زلمی جانه خو شرمېږم نشم درته ویلی ما ویل ته داسې فکر ونه کړې چې پر دې نه یم ګران آخه اوس دا خبرې پرېږده یوه بله خبره به درته وکړم
څه خبره ده هله نو ژر شه راته ووایه
عادي خبره نه ده زیری دی زیری باید شیرنی راکې
یاره زرغونه جانې که زیری دې راباندې وکړه نو شیرینی خو څه کې چې ځان به هم تر تا قربان کړم هله نو ژر شه ووایه چې د څه شي زیری ده
خبره دا ده چې نن سامور زموږ کره مرکه راغلې وه
خخه نو بیا څنګه شو ها
جانانه دادې مبارک شه پلار می رضا شو اس می تالا در کوینا پلار می رضا شو اس می تالا در کوینا
حالا نو جر شلی وانی اصل خبر رو کا حالا نو
خبر خلاص شو زما مور و پلار رضی شوال تون تیاره نیول شوه دی یوازی خبر از ما رور تا پاتی دا آقا پا سفر که دی یو افته و روز ترازی کلا چه اغر آقای بیا تاسو تا خبر در کو چی راشی دسمال یوسی ای تا تا وایم چه پا چورتونه که دوب شوایی ها دا چو کلا کیگی چی چی نیتا زما دا زیارت لپاره رازی او چی زما استاد واده خبری کیگی تا یز خوشحالا نشوی خیرت خدای زلمیا
خوشحالا با ولی نیم خو ما ویل کستا ورور راغه هغه خو با چه خبر پا که نه راباسی
نه نه لالا می دا پلار لخبری نه اوڑی پلار می ویل کلالا می پا کور کیوی خدای چی تاسی دسمال یوسی ته میلمنو بم ښه خدمت وشي ښه زه اوس ځم چې ناوخته کیږي مور می راته په تمه ده سمه ده
سمه ده ګرانې
د خدای په امان
په مخه دې ښه
اوهو ناجیه خی که دی خدای را ولی په خیر هستی
د چیش خیر بابا ستا لکور چخه بم چوک خیر یوسی
ولی خوری موگ چه بد درسه ولی دی چه داسی خبری که
بد لچنگه دی تا غفتل چه خپل پودری زوی ده زمالون و غواره
اول دی خلو و وارا پو بو پری مینزا او بیا زما ده زوی نمو اخلا پوشوی که نه تو نشر میگی چه پر خلکو ناقا تو لگهی او زما زوی تا پودری ویه
خلو ده تا پری مینزا او بیا زما ده لور نمو اخلا ته زما کمالدار او ښکلې لور وګوره او ستا دا پوډري زوی وګوره
ګل غوندې نازکه ښکلې زوی مې دی چا ویل چې زما زوی پوډري دی
ته غواړې چې زموږ په سترګو کې خاورې واچوې او خپل پوډري زوی زما زوم کې خدا ناچله سکه دې دلته نه چلیږي بل دکان ته یې یوسه پوه شوې که نه
ته نه شرمېږي چې زما پر زوی د پوډریانو تور پورې کوي
تور نه دی رښتیا ده رښتیا تام خ خبره دی خو پتا ولدی گوره تام یوه موری او لورم لری تخپل لور پودری تا ورکوی
که زما زوی پودری وای نو لومړی ورځ به دی وای دی وای چې لور ندر کوم اغا ورځ خو ستاسو ټول خوکه وه نن بیا څنګه داسې ناڅاپ زما زوی پودری شو
مونږ څه خبر وو چې ستا زوی پودری شوی دی ستا زوی کله په کلي کې اوسیږي تل ورک وی تا خو ویل چې تجارت کوي خو اوس معلومه شوه چې پودری شوی دی له شرمه کلي ته نشي راتلی
چې نه بی خبره نو اوس څه پیریانو درته وویل چې زما زوی پودری شوی دی
خدای فضل وکړ چې زوی مې له سفره راغی هغه ټوله کیسه راته وکړه چې ستا زوی پودری شوی دی
بس بس دروغ مه وایه د پودری رنګ معلومی زما زوی د ګلاب غوندې تازه ده
واه واه دای لا بلا د ګلاب غوندې تازه دی سامدا ورسته بده ګلاب زویال وویني د مور سترګې ړندې وي او د خپل زوی نه ویني.
زازمره کښه ته له خدای اجار شه چې زه ستا لور پسې درتلم، کنه ستا غوندې فقیرانو لوڼې څوک څه کوي؟ زما زوی والا کبې ښځې پاتې سي.
زه دا منم چې موږ ستاسو غوندې شتمن او مالداره نه یو، خو خپله لور پوډري ته نه ورکوو. ستا څه خیال و چې موږ به خپله لور ستاسو پیسو ته درکو او په لوی لاس به یې تناره کې واچوو؟
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو